Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستریم شه سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار او بجې دي نن د 1990 کال د سهار د 12 د 2013 کال د می 2 ده زه صفی الله ستانګزیم د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوم په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولسم شروع ویل د تروریسانو په وړاندې په جګړې ته به دوام ورکوي خو د سیاسي حل لارې لټون به هم نه په شا کیږي په ارمنستان کې د اپوزیسیون مشر د صدر اعظم ته لرسیدو پاتې شو هغه په پارلمان کې لازمې رایې وانخیستې خو تر هرڅه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبري اعلان د دوشنبه ورځې ځانوژونکی برید غندلی او د څیړنو غوښتنه یې کړې ده. افغان ولسمشر وایي په عوایدو او لګښتونو په صادراتو او وارداتو کې د توازن نشتوالی د افغانستان د اقتصادي ودې د مخته له سترو خنډونو څخه دي. او په ارمنستان کې نیکول پاشینیان صدر اعظم څوکۍ ته لرسیدو پاتې شو. پوره خبرونه د انتخابات خپل کمیسیون وایي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقالول به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. تر دې مخکې د پوهنې وزارت د هغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې وه چې دا مهال پکې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل شوي. د پوهنې وزارت ویلي که چیرې دا پروسه د پوهنې پر بهیر منفي اغېز وکړي نو له ښوونځیو څخه به د نوملیکنې د مرکزونو د لرې کولو په اړه پرېکړه وکړي. د انتخاباتو خپل کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
دیگر گزینه ما داریم گل موبایلی روان تحویل دادن از هم کار ساده نیست
بل انتخاب نه لرو په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د مرکزونو انتقالول اسانه کار نه دی او دا پروسه زیانمنه کوي نو موږ مجبور یو چې د امنیت لا نور ټینګ کړو له امنیتي مسؤولانو سره به خبرې کوو چې د نوملیکنې او پیژندپاڼو د ویش د مرکزونو د امنیت لپاره لا نور ګامونه واخلو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای په عوایدو او لګښتونو په صادراتو او وارداتو کې د توازن نشټوالی د افغانستان د اقتصادي ودې مخته له سترو خنډونو څخه دی. ولسمشر غنی په کابل کې پرون د کار په ملي کانفرنس کې ویل افغانستان له تیرو 12 کلونو راهیسې د نړیوالو په مالی مرسته تکیه کړې د نوموړي په خبره دا وضعیت نور دوام نشي کولی.
ولس کال کېږي چې افغانستان په بین المللي صدقې باندې ژوند کړ. زه له ټولو نړیوالو شریکانو نه مننه کوم، اما دا طریقه نه دوی ته نه موږ ته د دوام وړ ده. یو مملکت چې ټول انکشافي بودیجه یې په بین المللي مرستو باندې درېدلی وي، څنګه به ځان ته له اقتصادي نظر نه مستقل هېواد وایي؟
ولسمشر غنی وویل د افغانستان د اقتصادي وضعیت یو ملي بحث ته اړتیا لري. هغه وویل د ملي یووالي حکومت د تشبث او کارګرانو د حقونو د خوندیتوب ترمنځ توازن ساتلو ته ژمن دی. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبري اعلانو د دوشنبه ورځې ځانوژونکی برید چې نه خبري اعلان پکې ووژل شول په سختو ټکو غندله. ډیوډ کای پرون له جنیوا څخه په یوې اعلامیه کې د کابل د دوشنبه برید د بیان پر ازادۍ او له پیښو نه د خلکو د خبرېدو پر حق حمله بللي. ښاغلي کای پر افغان حکومت غږ کړی چې د دې برید تر شا کسان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دا وژنه وغندي او خلک او مرستندوی ټولنې باید په افغانستان کې له رسنیو بیړنۍ ملاتړ وکړي. د کابل د دوشنبه د ورځې په دوو ځانوژونکو بریدونو کې د نهو خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې د ازادي راډیو 3 خبریالان هم شامل دي. سپینه ماڼۍ وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. په همدې حال کې نتنیاهو پرون له CNN ټلویزیون سره په مرکه کې وویل اسرائیل له ایران سره د جګړې غوښتونکی نه دی بلکې د هغه په خبره دا ایران دی چې په سیمه کې اصول بدلوي. نوموړي ویل له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقې وروسته ویل کېدل چې ایران به په یو ډول سوله ییز هیواد شي، خو داسې ونه شول او دا هیواد په داسې یوې امپراتورۍ بدل شو چې یو په بل پسې هیوادونه خوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل د صدراعظم تورونه بې ګټې او د شرم وړ بللي او صدراعظم نتنیاهو یې درواغجن او فریبکاره بللی. تر دې مخکې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې وویل داسې هیڅ کره شواهد نه لري چې وښیي ایران له 2009 کال را په دې خوا د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کړې وي. د ارمنستان پارلمان پرون د هیواد د صدر اعظمۍ د څوکۍ لپاره د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان تایید نه کړ. پاشینیان ته د پارلمان د 350 غړو ملاتړ پکار و، خو نوموړي 50 رایې ترلاسه کړې. پارلمان د 50 په مقابل کې 55 منفي رایې صدراعظمۍ څوکۍ کاندید پاشینیان ته ورکړې. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به د مې میاشتې په 8 نیټه بیا غونډه کوي، او که د دوهم ځل لپاره هم د صدراعظم په انتخاب کې پاتې راشي نو پارلمان به منحل کیږي او له وخت نه مخکې انتخاباتو ته به لار هواره شي. د اپوزیسیون مشر پاشینیان د ارمنستان پر خلکو غږ کړی چې د ده د ریز د پیاوړتیا لپاره سر له ننه په هیواد کې سراسري اعتراضونه پیل کړي. او په روسیه کې په زرګونه کسانو د موسکو په لارو کوڅو کې پرون د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیتونو پر ضد شعارونه ورکړل. ورته اعتراضونه د روسیې په بل لوی ښار سنت پیټرسبورګ کې هم وشول. دا اعتراضونه د می د لومړۍ نیټې یا د کارګر د ورځې د لمانځلو پر مهال شوي چې شاوخوا 1,00,000 کسانو پکې ګډون وکړ. کسان په کلني ډول د می د لومړۍ نیټې دا لاریونونه د چارواکو لخوا د قدرت د نندارې په هدف تنظیمیږي، خو سږ کال لاریون کوونکو په روسیه کې د ټلګرام د پیغامونو د اپ د بندولو د هڅو پر ضد هم شعارونه ورکړل. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ په موسکو کې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی په مشرۍ زرګونو کسانو د ټلګرام د بندولو په اعتراض کې لاریون وکړ. ناوالنی ویلي له خپلوانو سره به د می په 15 نیټه بل دغه شان مظاهره هم وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریستانو پر ضد روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده.
اگر خواهش از اینا ایست که این ملت بردگی را قبول کنه، هرگز نه، هرگز نه.
آقای غنی دغه څرګندونه پرون په د کار په ملي کانفرنس کې وکړه. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان په پارلمان کې د صدر اعظمۍ لپاره د ټاکل کېدو په سر لازمي رایه وانه خیستیم، او د ژوند په رنګونو کې د خطاطۍ په اړه خبري اوري.
قلم ما ته وساس پلاس کې راکو او راته ویل چې ته خط هغه کا بیا راته د خطونه هغه خود چې دا بیاز د سواد قلم دا برخه به داسې نیسي او دا دلته فشار پیوري دیګ.
بیا مو هم سهار په خیر راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده. محمد اشرف غنی چې پرون یې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د وروستیو بریدونو په اړه هم خبرې وکړې، د امنیتي ارګانو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو پر اوسلو ټینګار وکړ. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د دوشنبې د ورځې د غونډې د خونړۍ پیښې په اړه غونډه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د دې بریدونو په اړه د څېړنو پایلې به له رسنیو او خلکو سره شریکې شي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه د ازادي غوښتونکو ولس او د وړوکي اقلیت ترمنځ جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړۍ بریدونو ته په اشاره وکړې.
اگر خواهش از اینا ایست که این ملت بردگی را قبول کنه، هرگز نه.
دی وی کده دوی گفتنه داده چې دا ولس به غلامی قبول کړي نو هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژن کې ځای جهنم ده. د دې اړتیا به ښکاره وي چې د وړوکي اقلیت ګټي چې نور ته پر غلامی او پر مخدرو موادو ولاړ دي، د جګړې د سیاسي حل مخه نشنی ولای.
وبندگی دګروس تورز مانی رای حل سیاسی جنگ شده نمید.
افغان ولسمشر ویل د ملي والی حکومت پرې کنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوی جګړه جواب کړي، خو پاینې حل کې به د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لارې چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوې ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نوموړي ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبې ورځې د بریدونو په اړه چې د نهو خبریالانو په ګډون پکې 9 کسان وشل شول، ګډ تحقیقاتي کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپلو موندنو راپور له ارګ رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهوری ریاست دوان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه وشوه چې د کابل د ورسیو بریدونو تراهان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بلور ته د کابل په ځان وژونکو بریدونو کې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه د نړیوالو د اکثر عملونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې له رسنیو او د بیان له ازادۍ څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په وروستیو بریدونو کې د ازادي راډیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو 9 خبریالان وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
آزادی خبری مجله اوري.
د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو پر وړاندې د تاوتریخوالي له وروستیو پیښو وروسته وړمه شپه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر په مشرۍ د رسنیو او حکومت د مشترکو کمیټې بیړنۍ غونډه وشوه. ملالی بشیر د ملي امنیت شورا له ویاند قادر شاه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې په دې کمیټه کې کوم ارګانونه شامل دي.
د حکومت او رسنیو مشترکې کمیټې د امنیت تامین او خوندیتوب مشترکې کمیټې، البته چې په دې کې د ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرایه ریاست، اطلاعات فرهنګ وزارت، ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارتونو، همدا ډول د ملي امنیت عمومي ریاست، سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې، لوی څارنوالۍ د مینانو په کچه ګډون درلود، او همدارنګه د رسنیزو بنسټونو او د رسنیو فدراسیون غړي د دې کمیټې غړیتوب لري، چې یو اړخ یې حکومت او بل اړخ یې هم د رسنیو استازي دي. د دې بیړنۍ او اشتراکي غونډه ونیوه. په دې
غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث وسو؟
څو خاص موضوعاتو باندې بحث وشو. لومړی دا و چې د ژورنالیستانو لپاره د امنیت او خوندیتوب موضوع، چې په دې کې د ژورنالیستانو یا د فدراسیون غړو وړاندیز دا و چې د ټولو هغه ژورنالیستانو لپاره چې په افغانستان په مختلفو برخو کې یا د افغانستان په ګوټ ګوټ کې فعالیت کوي، د دوی د امنیت د تامین لپاره، د خوندیتوب لپاره د حکومت عاجل اقدامات وکړي. د دوی وړاندیز موږ ته راورسېد. دا جلسه د ملي امنیت سلاحکار په مشرۍ به نیول شوې وه. ملي امنیت سلاحکار ټولو اړوند ارګانونو ته هدایت صادر کړ تر څو د ژورنالیستانو د امنیت د تامین لپاره جدي او فوري اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د ژورنالیستانو د قضایاو یا د دوی د پوراندې د تاوتریخوالي او ترهګریزو بریدونو هغه قضایاوې چې تر څېړنې لاندې دي، د هغې د جزئیاتو په رابطه هم فدراسیون غوښتنه درلوده چې د څه ډول واقع کېږي او څنګه واقع کېږي د دې جزئیات څه دي. په دې رابطه هم دوی پیشنهاد درلوده چې حکومت چمتو دی تر څو په ځینو مواردو کې چې هغه د دوی پورې اړوند وي هغه معلومات به هم د دوی سره شریک کړي. همدارنګه د ژورنالیستانو د کورنیو سره، د شهید ژورنالیستانو د کورنیو سره چې د ازادۍ بیان په لاره کې قرباني ورکړې دي، له هغوی سره د همکاریو دوه ډوله همکاري، یو فوري همکاري وي چې اوس ورسره کېدونکي دي، بل هم دوامدار همکاري وي چې په هغې کې د دوی فامیل، د دوی د کورنۍ غړي، د دوی ماشومان ټول به تر یوه خاص وخته پورې، تر هغې پورې چې د دوی کورنۍ په پخو باندې ودرېږي، د دوی سره د همکاریو، د دوامدار همکاریو د یو میکانیزم هدایت هم چې ما د ملي امنیت سلاحکار صادر کړ تر څو ول مرکانونه دې باندې یو میکانیزم یو طرحه وړاندې کړي، وتوانېږي چې د دوی سره په مختلفو برخو کې همکاري وشي. دا هم د موضوعاتو چې په دې جلسه کې پرې باندې بحث وشو.
ازادي راډیو نمو د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویاند قادر شاه خبري واوریدي. هغه د هغې غونډې په اړه خبري وکړي چې د امنیت شورا کې جوړه شوې وه او د ژورنالیستانو او د حکومت ترمنځ د مشترکې کمیټې بحث یې موږ ته وړاندې کړ او تاسو هم ته خبرې واورېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مننه چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو دغه سهارنۍ پروګرام ته غوږ نیولی دی. اوس هم احمد شیبر او د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د وژل شویو خبریالانو په اړه لیکي د دوی کیسه د دوی د خپل هیواد وه خو دوی ووژل شول او کیسه یې په خپله ونه کړه. د دوشنبه په ورځ په کابل کې چاودنو د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی، عباد الله حنانزی او شپش نور خبریالان ووژل. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي او خبریال هم د ډزو پر مهال ووژل شو. لاس انجلس ټایمز لیکي په تیرو ولسو کلونو کې د دوشنبه ورځ تر بلې هرې ورځې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړۍ وه. ورځپاڼه لیکي دا حمله د دې څرګندونه کوي چې حتی د کابل هغه سیمه چې سخت امنیتي نیول کیږي خوندي نه ده. لاس انجلس ټایمز لیکي فرشته محرم دورانی د ښځینه خبریالانو د وړې کورنۍ برخه وه او په دې پیښه کې داسې نارینه خبریالان ووژل شول چې د رسنیو د دود شوي کلچر په بدلېدو کې مرسته کړې. اتلانتیک خبرونې په کابل کې د دوشنبه د ورځې خونړیو بریدونو ته په اشاره سره د خپل مقالې سرلیک داسې انتخاب کړی د فوټو ژورنالیست شامرایات. د یو له دغو نهو خبریالانو څخه وو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې ووژل شو. خبرونه لیکي شامرای له 1990 کال را په دیخوا له فرانس پریس اژانس سره په کار بوختو. اتلانتیک د دې فوټو ژورنالیست یو شمېر اخیستي عکسونه هم خپره کړي چې په دغو کې د کورنیو بې ځایه شویو عکسونه، د ځان مرګو بریدونو عکسونه او داسې عکسونه هم شته چې د افغانانو د خوښۍ او بریاوو کیسې کوي. آنلاین ټایم خبرونې بیا تر دې اوږده سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان د رسنیو کیسه یو بریالۍ کیسه ده او دوو بریدونو ښکاره کړه چې باید ساتنه یې وشي. په دې مقاله کې راغلی دی چې ډېر افغان خبریالان په سختو شرایطو کې د اتلانو په څیر کارونه کوي او د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته د افغانستان د رسنیو پرمختګ یوه بریا ده چې په کابل کې د دوشنبه د ورځې خونړۍ برید د دې مهمې لاسته راوړنې اهمیت نور هم زیات څرګند کړ چې حفاظت باید وشي.
ازادي پټول افغانستان ازادي راډیو پټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې اوري. د افغانستان د دفاعي ځواکونو په اړه باندې د سیګار ادارې یو تازه رپورت خپور کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل رپورت کې ویلي دي چې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د ادارې د خبره د سې شنبې په ورځ کړې ده. سیګار ویلي په ولسوالیو باندې د طالبانو کنټرول هم سږ کال 14% ته لوړ شوی. د دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځیانو شمیر تقریبي کمیږي خو دا ردوي چې د طالبانو او نورو ترهګرو حاکمیت زیات شوی دی. په دې اړه یو رپورټ تر لاندې دمې وروسته د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي په تیر 2018 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو نږدې 11% سرتیری کم شوي دي. د ادارې د سېشنبې په ورځ په یو رپورټ کې دا مسله یاده کړې ده. د سیګار په خبره د سږ کال په جنوري میاشت کې د افغان ځواکونو شمیر چې ملي اردو، هوایي ځواک او پولیس پکې شامل دي 2,94,400 تنو ته رسیده. په داسې حال کې چې همدا شمیر د تیر 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې په تناسب 10.6% کموالی ښیي. د افغان پوز رسمي شمیر 3,04,000 تنه یاد شوی دی. د فرانسوي خبري اژانس د سیګار ادارې د تازه رپورت په حواله ویلي چې په خو به هر کال د افغان وژل شوي پوځیانو شمیر څه باندې 15,000 تنه ښودل کېده خو اوس دا شمیر د افغان حکومت په غوښتنه نه خپرېږي. د افغان پوځیانو د مرګ ژوبل شمیر سیګار ادارې ته د امریکایي ځواکونو لخوا ورکول کېده. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د افغان پوځیانو جوړول او پیاوړي کول د امریکا او د هغې د متحدینو یو مهم لومړیتوب دی. نو په همدې خاطر د افغان پوجانو په شمیر کې کمواله ډیر د اندېخنې وړ ده. سیګار ادارې دا هم ویلي چې د افغانستان د 412 ولسوالیو 14.5% خاوره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په لاس کې ده. هغه شمیر چې د یادو ارقامو د ټولولو له تاریخه تر ټولو لوړ دی او هم په خلکو د دې ډلو کنټرول له 9% ته پورته شوی. اخو په نږدې 50% خاورې افغان حکومت کنټرول لري او په پاتې نورو جنگ روان دی. رویټرز خبري اژانس بیا د سیګار ادارې د تازه ریپورت موندنو او د دوشنبه ورځې د 9 خبریالانو په ګډون د شاوخوا 150 کسانو وژل کېدو ته په اشاره ویلي چې دا ټولې پیښې په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د قوت نښه ده. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځ شمیر د ترخیص، معلولیت او مرګ ژوبلو په خاطر په تقریبي لحاظ کمیږي، خو په خبره دا کمښت بیرته د جلب او جذب له لارې پوره کیږي. د دغه وزارت سرپرست وایاند جنرال محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د ریپورت دویمه برخه چې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو د حاکمیت زیاتېدل دي رد کړه.
همیشه لس فیصد کاهش به نظر کی نیولی، دا فیصدی په طول به جهان په اردوگان که شامل ده، اما ده پروس کال تر اوس مونگ همیشه اخبال عملیات په افغانستان که په خط توگه سر تر سوالی او مونگ په افغانستان که 3 کال مخکې تر اوس هیچ کوم جغرافیا
د افغانستان دفاع وزارت که هم د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د حاکمیت پراختیا په کلکه ردوي، خو د افغانستان د شمال او شمال ختیځ زون استازي وایي طالبانو په یو وخت په 2 ولسوالیو کې پر افغان پوځیانو خپل بریدونه پیل کړي دي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ونتوانید دغه هیواد صدر اعظم ته د رسیدو لپاره په پارلمان کې اکثریت وګټي. ارمنستان پارلمان پرون په یوې ځانګړې غونډه کې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای ورکړه او پاشینیان د اتو رایو په توپیر له دې څوکۍ پاتې شو. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به د مې په 8 نیټه د دوهم او وروستي ځل لپاره د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره غونډه کوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د ارمنستان پارلمان پرون د 45 مثبتو رایو په مقابل کې په 55 منفي رایو سره د صدر اعظم څوکۍ ته د اپوزیشن د مشر نیکول پاشینیان کاندیداتوري رد کړه. نیکول پاشینیان د صدر اعظم څوکۍ لپاره د پارلمان 53 رایو ته اړتیا لرله. د پارلمان د دې ځانګړې غونډې لږ څه مخکې د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند پارلماني مشر وهران بغداساریان اعلان وکړ چې د ډله به د نیکول پاشینیان خلاف رای ورکړي. نیکول پاشینیان د جمهوری غوښتون کې ګوند د اعلان په عکس العمل کې ویل چې په دې اعلان سره دغه ګوند خپل ځان لمنځه یوړ. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به د صدر اعظم د ټاکلو لپاره د روانې مئی میاشتې په 8 نیټه بیا غونډه کوي. نیکول پاشینیان او د جمهوری غوښتون کې ګوند مشر دواړو ویلي دي چې د دوهم پړاو تر رای ګیرۍ د مخه به په خپلو کې مذاکرات وکړي. په همدې حال کې پاشینیان د ارمنستان پر خلکو غږ کړی دی چې سر له نن څخه پراخو اعتراضونو ته راوځي څو د خبرو اترو په پروسه کې د ده دریس پیاوړی شي. نوموړي له خلکو غوښتل چې خپلو کارونو ته لاړ نه شي، پر زده کوونکو یې هم غږ وکړ چې ښوونځي پرېږدي او په سراسري اعتراضونو کې ګډون وکړي.
دی
وایي دا ویښتیا له پامه نشي غورځېدی، دا د بیرته ستنېدو نه ده. د نولسې پرېکړه په دې اړه نه ده چې څوک به صدر اعظم شي، بلکې په دې حکله ده چې څوک د خلکو په خوښۍ کې شریک دی. هر هغه څوک چې دا خوشحالي نه محسوسوي له خپلو خلکو سره خیانت کوي. ولس وګټله نو ژوندی دی وي ازادي، ژوندی دی وي د ارمنستان جمهوریت. کچیرته پارلمان د مئی په 8 نیټه د دوهم ځل لپاره د هیواد د نوي صدر اعظم په ټاکلو کې پاتې راغی، نو د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به په اتوماتیک ډول منحل کیږي او له وخت نه مخکې عامو انتخاباتو ته لاره هواریږي. د اساسي قانون له مخې له وخت نه مخکې پارلماني انتخابات به د اوسني سرپرست حکومت تر واک لاندې چې د جمهوري غوښتونکو دی ترسره کیږي. خو د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان ټینګار کوي چې یوازې د ده په مشرۍ یو موقت حکومت کولی شي چې شفاف، عادلانه او آزاد انتخابات وکړي.
د د خبرونو لنډیز. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په اوایدو او لګښتونو او په صادراتو او وارداتو کې د توازن نشټوالی د افغانستان د اقتصادي ودې مختل سترو خندونو څخه دی. هغه د خبرې د کار په ملي کانفرنس کې پرون وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقالول به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې ځان وژونکي برید چې نه خبریالان پکې ووژل شول په سختو ټکو غندلی او د دغه برید د څېړنو غوښتنه یې کړې. سپینه ماڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی دی. د ارمنستان صدر اعظم میتا د رسیدو په خاطر د معترضینو یا اپوزیسیون مشر نیکولای پاشینیان تایید نشو. هغه باید 350 مثبت رای اخیستی وای خو 540 رای واخیستی. او په روسیه کې پرون زرګونو کسانو د مسکو په لارو کوڅو کې د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیتونو پر ضد شعارونه ورکړل. وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې دی. اوس هم د زینو خلکو راستول شوی غږونه در خبرو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نقیبالله ننګرهار د ننګرهار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حملې کیږي. نه ولسی بچ دی او نه آزاد رسنۍ مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسوي او نړیوالو ته هم رسوي. او داسې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
سلام علیکم. کوم چاودنه په ننګرهار کې کندهار کې په کابل کې سوی په دې ډېر زیات خواشینه یم. په کول دي کې شهیدان سوی کول خلک ډېر خلک کې شهیدان کړ ماشومان او غټ خبریالان ډېر کې شهیدان کړ او بیا خصوصا سباول کاکړ صاحب باندې ډېر زیات خواشینه سم دی. زخمي وو او وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې هر چا کړی افغانستان عمل نه ده د پول اسلام باندې عمله ده. بې غیرت دی منامر په حج نه راځي. دیوار ځان مړ کی دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی.
ازادي رادیو ته غواګیستا سم کولای شي د افغان بي سیم 93 لاري موږ ته سیمسون راوسته هم در از ازادي رادیو په ماشه غږ سپتون کو نمبر باندې خپل پیغام موږ ته کېږدي.
د ژوند رنگونه
لمړی کدان راو پیژنې.
اجمل امیریما د نستالیک خط یو زدکون کې او د کابل پوهنتون د دریم کال پښتو ادبیاتو محصل.
ما چې ولیدو د خط زدکول ته ډیر د خواندیز زدکون کې راغلی وو. یعنی پوهنتون کې هم ضرورت چې باید سړی خط ولري.
بالکل. خط هنر زدکول وخت مشخص نه ده. چورته چې ما موږ وخت ورته مشخص کو چې موږ باید په ابتدایي دوره کې هغه زدکو یا ورسته. نو زما یو شوق هغه چې بس زراغلم او سیزده کوم ډیر خوان ترې اخلم.
ځینې خلک وایي چې دا اوس خو د کمپیوټر وخت دی نو لیکل په کمپیوټر کې کېږي. ضرورت نه ده چې سړی د خط زده کړي کنه. دا فکر سم بولی چې د خط زده کولو یا د خطاطۍ د زده کولو ضرورت نشته؟
نه بالکل. خو دلته خبره دی د شوق مسله مطرح کیږي. بل اوس خو که څه هم ټول پوهیږو چې ټکنالوژي پیشرفت کړی کمپیوټر کې هم هغه کیږي. خو بیا تر ډیره که وګورو موږ په سیمو هغه کې ولایاتو کې نو هلته بیا داسې هغه دی چې هلته کمپیوټر ته لاسرسی نشته. نو بیا د لاس کار ده. خط په لاس هغه کیږي نو ضرورت ورته پیښیږي ډیر.
یوازې د دې لپاره راغلی چې خط دې ښه شي کنه غواړي سم خطات شي استاد شي او دې برخه کې کار وکړي؟
انشاءالله. زه به مخکې هم ځمه کې زما خو مخکې مې هم یادونه وکړه چې یو د شوق مسله وه. بل تر کله مې چې دا هنر نه زده کړی نو لاس نه ترې اخلم.
ځینې داسې وخت هم چې سړی هغه لیکل سم نه شي کولی زړه یې ترېنه په اصطلاح تور شي یا یې زړه نه غواړي چې بیا راشي کنه. یو رقم سخت کار ورته ښکاره شي.
بالکل. وو زما چې کله لومړی ورځ وزه چې راغلم نو ما چې قلم ما ته استاد په لاس کې راکو او راته ویل چې ته خط هغه کړه نو بیا یې راته د خطونه هغه وښودو چې دا بیاز د سواد د قلم دا برخه به داسې نیسي او دا دلته فشار پرې واردېږي. هغه نو ما ته دغه ځای یو داسې خوان میتی اخیسته دی اغنا چه واقعیت چه هنر شته ده
خط خوب دی وز خشوی
و تر دیر خشوی ده تقریبا ما دو میشتی که گی دونی میشتی چه ده کاراما خوان تری اخلم او خط که می خورا زیاد بدون رخله
مننه خوشحالو
لطاسم مننه برو ده
مننه چې تر دې دمو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
محمد سید له لوګر له برکی برک ولسوالۍ څخه لیکلی دی. د ولسمشر خبرې ښې دي خو عمل په چا کوي. حاج شمس الحق د هلمند له سنګینه لیکلی دی. د ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه کوم چې جنگ په جنگ نه ګټل کیږي. د دې خبره دا باید د سولې پروسه چابکه کړي. ګلزمان صادق د کونړ له مرکز لیکلی په افغانستان کې د جنگ جګړې هیڅ ګټه نه لري. ولسوالۍ ډلې می دا غوښتنه ده چې سولې ته غاړه کیږي. نو نورو کسانو په خبرلانو باندې لیکنې کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر کلی د خبرلارنو امنیت باید ټینګ شي ځکه دوی به طرفه خلک دي. بشیر حبیب زی هم لیکلی کومه پیخه چې دایش په کابل کې په خبرلارنو وکړه دا یو وحشت.